افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمینه برابرولی شي. د نورستان والي بیا هغه تورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د تحریک طالبان وسله والي په سیمه کې فعال دي. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه پرسمت وپیژني، دا به څه عواقب ولري؟ خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم محمد صالح دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د ازبکستان د بخارا ښار پوهنتون ته وینا کوي. په زابل کې د ټکر په نتیجه کې دوه تنه مړه سوي. د روسیې ولسي جرګې دومه د هغو امریکایي رسنیو د محدودیت لپاره رای ورکړې چې د روسیې حکومت ویلي بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت یو 50 مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې په دغو ګډو تهاجمي او تاروزي عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې سوي وطن نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي په وژل سو وسلوالو کې د داعش ډلې 25 غړي هم شامل دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان بخارا ښار ته لاړ او ټاکل سوی دغه ښار په دولتي پوهنتون کې وینا وکړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر به دغه ښار ځینې لرغوني ساحې هم وګوري. د افغانستان ولسمشر د دوشنبه پر ورځ ازبکستان ته لاړ او ټاکل سوی دغه هیواد له مقاماتو سره په تجارتي، ترانزیتي او نورو برخو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. د زابل ولایتي اداره وایي د یو 404 ډوله مسافر وړونکي او یو کرولا ډوله موټر په ټکر کې دوه تنه مړه سوي. چارواکي وایي دغه ټکر پرون د مرکز ښار صفا په مربوطاتو کې سوی. د والي ویان ګل اسلام سیال نن چهارشنبه رسنیو ته وویل
د سلطان محمود غزنوي شرکت یو 404 ډوله مسافر وړونکي بس چې نیمروز ته پلاره و همدارنګ یو کرولا موټر چې کابل ته پلاره و ترافیکی پیخه کړی ده. په دغه ترافیکی پیخه کې دوه تنه په شهادت رسیدلي چې یو د کورلا ډرایور او بل مسافر و.
د زابل د ولی وایاند وایي چې په پیشه کې درې کسان برسیرن ټپیان سوي هم دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ترکیې ولسمشر د نیویارک په یو محکمه کې د یو ترکیې بانکر محاکمه له ترکیې د بج اخیستنې او د ترکیې د بدنامولو هڅه وبلله. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د هلک بانک د اجرایه مدیر محمد حکان اتیلا محاکمه 15 ورځې ته وغځېده. په دې محاکمه کې د امریکا د حکومت یو کلیدي شاهد زه زراب شهیدی ورکړی چې دا کیږي له ایران د امریکا له بندیزونو د تیښتې یو طرح دی. د ترکیه ولسمشر دغه محاکمه د ترکیه د منحرف کولو هڅه وګڼله او د پوینا په دې ډول واشنگتن غواړي په سوریه او ترکیه کې کورد ډلې غشتلې کړي. ترکیه د کوردانو دغه ډلې تروریستي شبکې ګڼي او وایي په ترکیه کې له وسلوالو بیلتون غشتونکو سره اړیکې لري. اردوغان وایي ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو پر خلاف کوم پلان نه لري، خو دا څرګنده ده چې امریکا د ترکیه پر خلاف پلانونه لري. د ترکیه ولسمشر زیاته کړه پر ایران بندیزونه له قانون، عدالت او تجارت سره هیڅ ډول ارتباط نه لري، یوازې یوه اکروباتیکه ننداره ده. د روسیې ولسي جرګې دومه د هغو امریکایي رسنیو د محدودیت لپاره رای ورکړه چې روسیې ویلي بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. له دې سره دغه رسنۍ د روسیې ولسي جرګې دومه ته نسي داخلېدلی. وکیلانو دغه پریکړه لیک نن چهارشنبه په 414 موافقو او یوې مخالفې رای سره تصویب کړ. معنی یې دا ده چې د ازادي اروپا، ازادي راډیو او امریکا ژغ خبریالان ولسي جرګې ته له داخلېدو منع کیږي. د روسیې عدلي وزارت پرون دغه دواړه رسنۍ د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت کړي. دومه چې د متحد روسیې ګوند غړي په کې اکثریت دي، په دې اړه لایحه تیره میاشت تصویب کړې وه. له دې سره یې عدلي وزارت ته صلاحیت ورکړی و چې په بهر کې میشتي یا هم هغه رسنۍ چې له بهره یې مالي ملاتړ کیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه اعلان کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه لایحه د نومبر پر 15 توشیح کړه. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ نړیوالو ادارو دغه ورځ د بشري حقونو ډلو پر دغه قانون سخت انتقاد کړی دی. او لوړ رتبه امریکایي مقامات رسنوي ته ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ به نن بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اعلان کړي او د تاریخي شهر ته به د امریکا د سفارت د لیږدولو بهیر پیل کړي. چارواکو ویلي چې ترامپ په یوه پلان سوي وینا کې اعلان وکړي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال د طرحې د برابرولو امر یې کړی دی. امریکایي چارواکو په وینا دا پروسه شاید درې څلور کاله وخت ونیسي. تر دې مخکې د امریکا پالیسي دا وه چې د بیت المقدس راتلونکی باید د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو اترو لارې معلوم سي. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت مرکز ګڼي. د نړۍ یو زیات شمېر هیوادونه پر بیت المقدس ښار د اسرائیل حاکمیت په رسمیت نه پیژني، چې هم مسلمانانو هم یهودانو او هم عیسویانو ته مقدس ښار دی. د فلسطیني ادارې مشر عرب هیوادونو او د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس اعلانول به په سیمه کې د تاوتریخوالي نوې څپه پورته کړي.
له سالی محمد سالی نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولنې خبرونه کوي چې د افغانستان د سولې علي شورا وايي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمينه برابرولای شي.
هغه طالب چارواکي په سولې کې او د افغانستان د جنگ ختمېدو لپاره همکار واخیستې دي په پاکستان کې، یعنی ولسمي دي او یا ترور شوي دي او یا لمنځه وړل شوي دي.
د نورستان ولی بیا هغه تورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د تحریک طالبان وسلوالي په سیمه کې فعال دي.
دا ادعا کیږي چې په نورستان کې یا په افغانستان کې ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو ته ځای ورکول کیږي چې دا کاملا بی اساس دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په نوي جوړیدونکو سیمه ییز ځواک کې به هغه کسان جذب شي چې په خوایې د ملي اردو په لیکو کې خدمت کړی او اوس له دوی سره د احتیاط ځواکونو په توګه ثبت دي.
د دوی قومندانان په ټول د دفاع وزارت افسران وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې که د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژني دا به څه عواقب ولري. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. په دودیز طبابت کې مو ښایي ناروغ ته د حیواناتو د پوستکو د ور اغوستو اورېدلې وي.
د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده، نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ورباندې چسپېږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم ده.
په دې اړه د ژوند په شیبو کې نور معلومات اوریدلی شئ او د اساسي بشري حقونو بل پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورید. خبرونه پاتې برخه به همزه نوریاس نوری خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغانستان د سولې علي شورا وایي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمينه برابرولای شي. د سولې د علي شورا مشرانو دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. د افغانستان د سولې علي شورا په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره په هیواد کې د ننه ولایتونو او له هیواد بهر ځینو ولایتونو ته هم د پرونو لړۍ امپایل کړی ده. په دې ترڅ کې د محمد کریم خلیلی په مشرۍ د سولې د عالي شورا یو پلاوی اندونیزیا ته تللی و چې د هغه هیواد ولسمشر او د دینی عالمانو شورا ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان په اړه به یوه غونډه جوړه کړي چې له دې لارې به د سیمې او د نړۍ د عالمانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. په کابل کې په نننۍ خبری کانفرانس کې همدا موضوع هم ډېره یاده شوه. حدیث پردیس د ازادي راډیو خبریال دې غونډې ته ورغلی و او وبخې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دې غونډې ته ورغلی و.
د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع لپاره هڅې او د اسلامي نړۍ د علماو غونډه د اندونیزیا د حکومت هغه ژمنې دي چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوي ته یې ورکړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي اندونیزیا د افغان سولې لپاره په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پلوي هر اړخیز ملاتړ اعلان کړی دی. ښاغلی خلیلی چې د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته خبرې کولې وویل د سیمې او نړۍ هیوادونه د نتیجې ته رسیدلي چې جګړه د حل لار نه ده.
اندونزیا آماده هست هر نوع همکاری را در
دی وی اندونزیا دې ته چمتو ده چې د سولې په پروسه کې هر ډول مرسته وکړي. د اندونزیا عالمان د هغو هیواد د جمهور رئیس د هدایت په اساس هڅه کوي چې د نړۍ د عالمانو یو کانفرنس جوړ کړي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وشي او جنگ به وغندي. خو ښاغلي خلیلي ونه ویل چې دا غونډه به کله او چیرته جوړه شي. په همدې ډول ده وویل چې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ په خاطر افغان علما هم په یوه ستره غونډه کې راټولېدونکي دي، خو د نېټې په اړه یې څه ونه ویل. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا لوړ رتبه پلاوي د روان کال د نومبر په میاشت کې د اندونزیا د جمهور رئیس په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر درلود. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د روان میلادي کال د اپریل میاشتې په 15 نېټه له اندونزیا څخه لیدنه کړې وه. افغان مشر په زلونو د اسلامي هیوادونو څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ورسره مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا په باور اندونزیا یو ستر اسلامي هیواد دی چې عالمان یې د فتواو وړتیا لري او کولی شي د اسلامي نړۍ د ستونزو په حل کې مهم رول ادا کړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس غني سلاکار اکرم خپلواک وایي دا وخت له طالبانو سره اړیکې نیول کېږي، خو دا غوی دریځ لا هم نه دی روښانه. ښاغلی خپلواک دغې غونډې ته وویل افغان حکومت چمتو دی چې هر هغه میکانیزم لاندې له طالبانو سره خبرو ته کینی چې دوی ته د منلو وړ وي.
طالبانو نه هیله کوو چې هر هغه میکانیزم چې دوی لپاره قابل د قبول وي من آماده یو چې د سولې مذاکرات ورسره شروع کړو. د دې ترڅنګ دوی چې په هر هبل هیواد کې د سولې د مذاکرات شروع کېدو لپاره غوښتنه ولري، تقاضا ولري، د دفتر او نور سهولتونه د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې اړوند باندې کاملا آمادګي لري.
دی وایي د افغانستان د سولې په خاطر له پاکستان پرته سیمه ایزه اجماع رامنځته شوې ده، خو له دې ټولو سره د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي د سولې له پروسې نه د ملاتړ په خاطر نور هیوادونو ته لاس غځول څه نتیجه نه لري. دی ټینګار کوي چې د سولې خبرو د پیلېدو په خاطر باید موجودو شرایطو ته په پام د افغانانو ترمنځ خپل منځیو خبرو ته ډیر کار وشي.
و امردل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وای اندونیزیا ورسره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به د اسلامي نړۍ د علماو یو غونډه جوړ کړي. د دې غونډې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او د راز محمد کریم خلیلی هم نن په کابل کې په خبري غونډه کې د دې غونډې د جوړېدو وخت اونه خود. دا اندونیزیا نه دی چې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې د جوړېدو ژمنه کوي. له دې مخکې د اسلامي نړۍ یو بل مهم هیواد سعودي عربستان په کراتو ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه یوه لویه غونډه رابولي، خو تر اوسه پورې د دغې غونډې د جوړېدو څرک نه دی لګېدلی. له بلې خوا په دې خبرې کانفرانس کې په کابل کې بیا د پاکستان د نه همکارۍ د سولې په پروسه کې د نه همکارۍ موضوع مطرح شوه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وویل پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمینه برابرولی شي. دا لومړی ځل نه دی چې د سولې د عالي شورا مشران او نور افغان چارواکي د سولې په بهیر کې د پاکستان د نه همکاري خبره کوي، بلکې له دې مخکې دغه مسله په کراتو یاده شوې چې پاکستاني چارواکو هم هغه تل رد کړې ده. د پاکستان صدر اعظم د تېرې دوشنبې په ورځ یو وار بیا وویل چې هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی او تر بل هر هیواد زیات په افغانستان کې سوله غواړي. شاهد خاقان عباسي دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د امریکا د دفاع له وزیر جیمز ماتیس سره په کتنه کې وکړې. عباسي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ویلي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ګډون له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ په برخه کې کوم بدلون نه دی لیدلی. په تېره بیا وروسته له هغې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان شوه، په هغه ستراتیژي کې چې پاکستان ګرم وبل شو چې تر اوسه پورې سخت دریځو او ترهګرو ډلو ته په خپله خاوره کې امپناه ورکړې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو په ترڅ کې چې پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ ځینې وخت ډیره ګرمه کیږي، یو ځل بیا د نورستان والی د پاکستان د لوري هغه اهدار رد کړ چې ګواکې د پاکستان د تحریک طالبان وسله والی په سیمه کې فعال دي. حافظ عبدالقیوم دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. ناجیه صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
د نورستان والی د پاکستانی چارواکو هغه ادارې د ویچ غنی د مولا فضل الله په مشرۍ د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې میشتي. حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل د دغه ادعا برعکس پاکستان په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او افغانستان په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی.
د ادعا کېږي چې په نورستان کې یا په افغانستان کې ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو ته ځای ورکول کېږي چې دا کاملا بې اساس دی، ځکه د نورستان سره هم سرحد د پاکستان چترال دی. که د پاکستان چترال ناامن وي نو د دې معنا دا و چې دلته به رښتیا هم پاکستانی طالبان وي. په مقابل کې د هغوی لخوا نه دې طرف ته حمایه کیږي د تروریستانو چې هغه د نورستان په نام نه کې لاس لري.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو په کراتو ادعا کړې ده چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشران د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې میشت دي او له دې ځایونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې حمله کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر هم تر دې وړاندې د پاکستانی چارواکو دا ادعا بیا اساسه بللې او ویلي و چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او باید دواړه هیوادونه ورسره په ګډه مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د پاکستان دا ادعا له ملامتۍ د ځان خلاصولو لپاره یوه پلمه ده او افغان حکومت باید په اسناد او شواهدو دا مسله نړۍ ته روښانه کړي.
جهانیانو ته وښي چې د کومه ستونزې چې دوی پاکستان کې لري د افغانستان ادعا چې دا بالکل غلطه خبر ده او دروغ دي چې غواړي جهانیان په دروغو باندې فریب ورکړي. جامع جهاني باید دا خبر دی کوشش وکړي چې په ذریعه د جامع جهاني خلکو ته دا ور ثابته کړي چې پاکستان کومه ادعا لري دا غلطه ده او دروغ ده.
ښاغلي وردګ همدارنګه وویل د تورونو دا لوبه کومه نتیجه نه لري او په وینا یې چې اسلام آباد د ملامتۍ د لوبې پر ځای باید هغه افغان طالبان وځپي چې د پاکستان په قلمرو کې ډیر دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په 3.5 تپه اوریدلی شي. وړاندې دغه راز اورئ چې که د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژني دا به څه عواقب ولري. یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي ډونالډ ترامپ نن په دې اړه یو فرمان ورکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په نوي جوړېدونکي سیمه ییز ځواک کې به هغه کسان جذب شي چې په خوایې د ملي اردو په لیکو کې خدمت کړی دی. ټاکل شوی چې د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د سیمې خلکو جوړ یو شل زره کسیز ځواک جوړ شي چې د وسلوالو مخالفینو د تصفیه شویو سیمو امنیت په خپله خوندي کړي. د دغه ځواک له جوړېدو سره داسې اندېښنې بیا راپورته شوې چې ښایي سیمه ییزې ملیشیې بیا جوړې او سیمه ییزو زورواکانو ته د پیاوړي کېدو زمینه برابره شي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نویو ځواکونو د استخدام پروسه به د سیمه ییزو قمندانانو او زورواکو له مداخلې خوندي وي او د دفاع وزارت به پرې سخت کنټرول لري. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر راپورټ کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې وزارت لخوا چې کوم منطقوي ځواکونه رامنځته کیږي له سیمه ییزو پولیسو سره توپیر لري. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي چې د دې ځواکونو په چوکاټ کې به هغه کسان دندې اجرا کوي چې په ملي اردو کې خدمت کړي او له دوی څخه ترخیصونه اخیستي. ښاغلي وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل محلي قمندانان او سیمه ییز زورواکي د ځواکونو په استخدام کې د لاسوهنې توان نه لري ځکه په خبره یې د یادو ځواکونو قمندانان به د ملي اردو برحاله افسران وي.
دانان به ټول د دفاع وزارت افسران وي او د دې ترڅنګ د باغه کسان وي چې په خو د دفاع وزارت د ترخیز اخیسته دي یعنی په دفاع وزارت کې خدمت کړي دي او اوس هم دوی زمونږ د احتیاط په قوتونو کې ثبت دي. نو دوی نه ملشي دي او نه محلي پولیس دي. دوی به منظم لباس لري او د دفاع وزارت په چوکاټ کې به باغه یو معینه منطقه کې سیمه کې چې دوی لپاره تعینیږي الته به خدمت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د منطقوي ځواکونو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړی ده. د دې وزارت مسؤلین وایي منطقوي ځواکونه چې شمیرې له 20,000 زیات دي د ملي اردو د سرتیرو په څیر به له تجهیزاتو او وسلو برخه منوي. د دفاع وزارت مرستیال وایي محمد راندمنش وایي ځواکونه به هغه سیمې ساتي چې د ملي اردو له لوري له مخالفینو نیول کیږي او یا هم تصفیه کیږي. د ښاغلي راندمنش د معلوماتو له مخې د منطقوي ځواکونو پر رامنځته کېدو به د ملي اردو ځواکونه د عملیاتو د ترسره کېدو لپاره لا ډیر وخت پیدا کړي ځکه چې په خبره یې اوس د نیول شوو سیمو د ساتنې لپاره کافي ځواکونه نشته. دا په داسې حال کې ده چې منطقوي ځواکونو ته ورته سیمه ییز پولیس چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې رامنځته شوي د چال چلند په اړه انتقادونه موجود دي. خو د دفاع وزارت وایي چې د منطقوي ځواکونو استخدام سمبالونه او فعالیت له سیمه ایزو پولیسو سره ډیر توپیر لري. د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي له کومه چې په کلیو او بانډو کې شخصي دښمنۍ شته، نو باید د دغه ځواکونو د احتمالي منفي پایلو په اړه لا ډېرې څېړنې وشي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې اړه وایي په کلیو کې اکثره دوه ګروپونه موجود دي، یعنی یو هغه ازبي او بلې جمعیتي، څوک له یو تنظیم څخه او څوک له بل تنظیم څخه دي. نو اوس که یوه خوا واکمنه کېږي بل خوا ځان محکوم ګڼي، نو دلته ده چې بیا له دښمنانو سره مرسته کوي. د ښاغلي یارمن په خبره د منطقوي ځواکونو د کار نتیجه تر ډیره د دوی مدیریت پورې اړه لري، ځکه چې په خبره د دغه ځواکونو مدیریت هم اسانه چاره نه ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د محلي قمندانانو په ګډون هیڅوک د منطقوي ځواکونو د استخدام په چارو کې د مداخلې حق نه لري.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وروسته به واورئ چې یوه نوې نظر شمیرنه ښیي چې په نړۍ کې د خلکو لخوا د ژوند په اړه خوشبیني زیاته شوې ده. خو اوس به یوه بله مهمه موضوع راواخلو، د بیت المقدس د موقف په اړه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندل په سیمه کې ښایي ژور عکس العملونه راوپاروي. پر بیت المقدس د اسرائیل د هر ډول کنټرول تاییدول به د اسرائیل لخوا له تود هرکلی سره مخامخ شي. همداراز به هغه رای ورکوونکي چې د جمهوری د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ولسمشر ترامپ ته رای ورکړې ده، د هغه دا اقدام وستایل شو. په عین وخت کې دا به په سیمه کې تاوتریخوالی زیات او د منځني ختیځ د سولې لپاره هڅې به زیانمنې کړي. بیت المقدس ولې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره ډیر مهم دی؟ د ولسمشر ترامپ دا اقدام به په سیمه کې څه اغیزې ولري؟ په دې اړه د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل آن وړاندې کوي.
د اسرائیل ټول بیت المقدس خپل پایتخت بولي، په داسې حال کې چې فلسطینیان د دې خار ختیځه برخه چې د 1948 کال د منځني ختیځ په جګړه کې اسرائیل ونیوله، د خپل راتلونکي خپلواک فلسطینی دولت پایتخت ګڼي. کړکۍ چې تر ډیره د بیت المقدس پر زاړه خار دی چې پکې د یهودانو، مسلمانانو او عیسویانو سپېڅلي ځایونه دي. د انتخاباتي مبارزو پر مهال ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو په پلوي سخت دریځ خپل کړی او ژمنه یې کړې وه چې له تلبیب څخه به چیرې چې ګڼ هیوادونه د اسرائیلو لپاره سفارتونه لري، د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. د امریکا د قانون له مخې ولسمشر باید په هرو شپږو میاشتو کې یو سند لاسلیک کړي چې د امریکا سفارت په تلبیب کې پاتې شي. ولسمشر ټرمپ په لومړیو شپږو میاشتو کې دا سند لاسلیک کړ. دا اونۍ د شپږو نورو میاشتو لپاره ټاکلی ضرب الاجل پرته له دې چې ولسمشر ټرمپ یې نوی کړي تیر شو. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ټرمپ به د شپږو نورو میاشتو لپاره په تلبیب کې د امریکا د سفارت د پاتې کېدو سند لاسلیک کړي، خو په عین حال کې به د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې له تلبیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال څو کلنه پروسه پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به تاریخي او اوسنی حقیقت تایید وي، نه یو سیاسي اعلامیه. په بیت المقدس کې به دا هر څه ډیر کم بدلون راولي. د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو دفتر او رسمي استوګنځای د هیواد پارلمان، د بهرنیو چارو وزارت ستره محکمه او نور اسرائیلي ادارې لا د مخه په بیت المقدس کې دي. ګڼ بهرني مشران د اسرائیلي چارواکو سره د لیدلو لپاره بیت المقدس ته ورځي. همدارنګه په بیت المقدس کې د دې خار یهود او فلسطیني اوسیدونکي هم آزاد ژوند کوي. ولسمشر ټرمپ د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون ته ډېر کله یو نهایي جوړ جاړی وایي او نوموړی په راتلونکو میاشتو کې د سولې د یو نوښته چوکاټ رامنځته کولو لپاره د پام وړ هڅې کړي. د ټرمپ زوم جارد کوشنر چې د نږدې سلاکار دی، د دې هڅو مشري کوي. فلسطینیانو خبرداری ورکړی چې د بیت المقدس په اړه د موقف بدلون به د سولې د دې هڅو د پای ته رسېدو په معنا وي. دوی همدارنګه په سړکونو د اعتراضونو خبرداری هم ورکړی، هغه څه چې په اسانۍ په بشپړه تاوتریخوالي بدلېدای شي. د ټرمپ د دې اقدام په اړه نړیوال مخالفت هم په زیاتېدو دی. په ځانګړې توګه اروپایي ټولنه او پکې د امریکا مهمو متحدانو جرمني او فرانسې پر ولسمشر ټرمپ غږ کړی چې د بیت المقدس په اړه دې له دې اقدام ډډه وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د بیت المقدس په اړه د امریکا په موقف کې بدلون به د عرب او اسلامي نړۍ پر ضد څرګند تیری په معنا وي. تر ټولو مهم سعودي عربستان دی چې د امریکا لخوا د داسې یو اقدام په وړاندې خبرداری ورکړي. سعودي په سیمه کې د امریکا مهم متحد بلل کېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ټرمپ لخوا د دې اقدام په صورت کې له اسرائیلو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو خبرداری ورکړي. چین او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو هم خبرداری ورکړی دی او د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د بیت المقدس په اړه د هرې پرېکړې له کولو مخکې پر خبرو اترو او مفاهمې ټینګار کړی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نړۍ په اته درشو هیوادونو کې یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې د ژوند په اړه د خلکو خوشبیني زیاته شوې ده. هغه هیوادونه چې له جګړې وتلي او اقتصادي حالت یې ښه شوی، اوسیدونکي د ژوند له شرایطو خوشحاله دي. عصمت څاروان د دې نظر پوښتنې نتیجې لوستې او غټې کې راوروي.
50 کاله پخوا نړۍ ډېره متفاوته وه. د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان یې له پخواني شوروي اتحاد سره په سړه جګړه کې ښکېل ول. د شخصي کمپیوټر او موبایل ټلیفون لرل خوب و خیالو یا لشته لشه د ساینس فیکشن فلمونو موضوع و. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د عمر اوسط تر اوس ډیر ټیټ و. ګڼې هیوادونه له جګړو او لانجو سره مخامخ ول. د عرب او اسرائیلو ترمنځ جنگ، په امریکا کې د مدني حقونو اعتراضونه، د چکسلواکیا پر پلازمینه پراګ د شوروي ټانکونو یرغل او داسې نور. اوس د نړۍ خلک له 50 کاله پخوا سره ځان څرنګه پرتله کوي؟ د پیو څیړنیز مرکز دا پوښتنه د 6 کال په پسرلي کې د نړۍ په 8 هیوادونو کې له نږدې 3,000 تنو څخه کړې ده. په تیرو 50 کلونو کې مثبت تغییر تر ټولو زیات په ویتنام کې لیدل شوی. په نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې په سلو کې 8 ویتنامیان وایي چې د نن ورځې ژوند یې ښه شوی دی. په هند کې 9 پوښتل شویو او په جنوبي کوریا کې 8 پوښتل شویو ویلي چې ژوند یې ښه شوی دی. دا درې هغه هیوادونه دي چې له 1980 لسیزې راپدې خوا پکې بدلون راغلی دی. ویتنام او جنوبي کوریا د اقتصادي پرمختګ تر څنګ له جګړې خلاص شوي دي او هند د نړۍ یو له هغو لومړۍ درجه هیوادونو څخه دی چې اقتصادي وده یې تر ټولو چټکه ده. په ترکیه کې هم اکثریت پوښتل شوی ویلي چې په تیرو 50 کلونو کې ژوند ښه شوی دی. په سلو کې 15 ترکانو مثبت نظر څرګند کړی دی. په یو شمېر پرمختلليو هیوادونو کې هم خلکو ویلي چې ژوند یې تر پخوا ښه شوی دی. مثلا په جاپان او جرمني کې 15% او په هالند او سویډن کې 40% ویلي چې ژوند یې د 50 پخوا په نسبت ښه شوی دی. خو د ټولو پرمختللو هیوادونو اوسیدونکي دا ډول نظر نه لري. په سلو کې 1/4 پوښتل شویو امریکایانو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی. د دې په مقابل کې په سلو کې 20 نورو امریکایانو ویلي چې ښه شوی دی. په ایټالیا، یونان، نایجیریا او کینیا کې هم تر نیمایي لږ زیاتو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی دی. په مکسیکو او وینزویلا کې نږدې 70% خلکو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی دی. دا نظر پوښتنه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې نه ده شوې.
و موریدل چې د نړۍ په اته درشو هیوادونو کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې د ژوند په اړه د خلکو خوشبیني زیاته شوې. په افغانستان کې دا ډول دغه نظر شمیرنه نه ده شوې، خو نورو نظر شمیرنو کې په ویل کېږي چې افغانان راتلونکي ته خوشبین دي. ژمی را روان دی که ژمی له ځان سره ښېګڼې لري، خلک هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ کولی شي. د هغه موضوع چې په تیره د 2 په خپرونو کې مو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې ستاسو نظرونه واورېدل چې د ژمي په راتګ سره مو څه تیاری نیولی او څه کولی شئ چې د ډېرو ستونزو مخه ونیسئ.
زه د کندهار ولایت عبدالرحیم صاحب سره په تماس کې یم. ما غوښتل چې دا ژمی خو را روان دی، دلته د اقتصادي وضعیت مو دومره خراب شي چې خوراکي مواد نشو برابرولی. نو نور ژمو یو مثال ناجوړیان دي. مثال باید دا کوچنیان څنګه وساتو چې ناجوړه نه شي. دغسې مو د ځای راغلي چې وایم کوچنیان داسې نه بغل کېږي او څنګه. نو باید په کار چې توجه جامې خلک واغوني.
زه حکم الله غوام د خود نه تاسو سلامونه وایم. زما نظر خو دا ده چې په ژمي کې باید حکومت د لارو دپاره ډېر مستحد مراقبت وکړي او د لارو دپاره بله کوم خلک چې په غرونو کې اوسېږي د هغې سره افغانستان حکومت باید ډېرې جدي مرستې وکړي، ځکه چې هغوی په ژمي کې هر څه ته اړتیا لري. توخي هم د زابل ولایت شهیدو ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. په ژمي کې باید حکومت خپل تدبیر ونیسي د لارو د سړکانو لپاره او خوراکي مواد و هغه لرو ولسوالۍ پروتو ته باید ورسي چې هغو ته بیا په ځینې رسد نه کېږي. نو لارې باید خلاصې شي او خوراکي مواد ور ورسېږي. او د مسکینانو سره مرسته وکړي او خلک هم باید چمتو او آماده اوسي اوس پر وخت لا شان واخلي محروقات ولي وسون کې مواد لا شان باید ذخیره کړي د ځینې لپاره سره باید آمادګي ونیسي.
عبدالغفار د لوګر ولایت سره په تماس کې یم. صحیح ده چې موږ تاسو په مشکلات کې الله ورحمېږي په هر ځای کې واورې کېږي او دا باران لري طوفان لري. صحیح ده چې حکومت خو بهر څه وکړي حکومت خو ځان ځای ته رسېدګي نشي کولی ځکه چې افغانستان خو زیات نام نه دغه لري ولسوالۍ لري هر ځای ته خو دا حکومت رسېدګي نشي کولی. زه په خپله اردو کې وظیفه لرم خو خبره دغه ده چې موږ تاسو هم په کار دي شخصي خلک چې کوي کار دام د حکومت سره لږ
حکومت افغانستان کې بلکه هغه کولای شي چې یو څوک داسې په اقتصاد کې سره دی په اداره سره مرسته وکړي.
دا اوس تاسو څرګندونه چې مخکې د ازادي راډیو په دوه بجو خبرونه کې مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو په دې اړه چې ژمیرا روان دی ته تیارې مو نیولی یا حکومت څه کولی شي او یا په خپله څه کولی شي چې د ژمي په وړاندې خطرونه کم کړئ او د ستونزو مخه ونیسئ. کور مو ودان ازادي راډیو ته تل ټلیفون نه کوي دغه راز کولی شي چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې هم خپل نظریات پرېږدئ. په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوی سلام محمد صلی او زلبیا د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت یو 15 مخالف وسلوال مجلس وی چې 15 تنه د داعش غړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان بخارا شهر ته لاړ او ټاکل سوی نن دغه شهر په دولتي پوهنتون کې وینا وکړي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوی چې ولسمشر به دغه شهر ځینې لرغوني ساحې هم وګوري. په سمنګان کې د کالیو یو مارکیټ تیره شپه اور اخیستی دی. د امنیت قمندانې ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د اور لګیدنې علت معلوم نه دی. د ترکیه ولسمشر د نیویارک په یو محکمه کې د یو ترکی بانکر محاکمه له ترکیې د خازي او د ترکیې د بدنامولو هڅه وبلله. لوړ رتبه امریکایي مقاماتو رسنوي ته ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ نن بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اعلان کړي او د شهر ته به د امریکا د سفارت د لیږدولو بهیر پیل کړي. ترکمنستان موافقه وکړه چې له ایران سره د 1.8 میلیارد ډالرو لانجه د مالی او تجارتي شخړو په نړیواله محکمه کې حل کړي. ترکمنستان د خبري اژانسونو په حواله ترکمنستان وایي ایران یې د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د طبیعي ګازو له درکه پوروړی دی.
مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا پنځشنبه د آیرلند د کرکټ د ملي لوبډله پر وړاندې خپل دوهم نړیواله یو ورځنی سیالي کوي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د شارجه د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د کابل پر وخت د ورځې 3 بجې پیلېږي او افغان لوبډله په ښه مورال کې ده. دغه سیالي کې د کرکټ افغان ملي لوبډله تیر شپه په لومړنۍ 500 ورځې لوبه کې آیرلند ته 138 منډو په توپیر مات ورکړه. د درې نړیوال یو ورځنی لوبو روان داسې ریس د افغانستان په کوربتوب د شارجه په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د کراټي ملي لوبډله د اتلولۍ د نړیوالو سیالۍ په دریم پړاو کې د ګډون په هدف نن روسیې ته ورلاړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان د چرشمې ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان په استازیتوب اته کسیزه لوبډله برخه اخلي. ښاغلی پیمان وایي دغه سیالۍ د ډسمبر په 9 نیټه په موسکو کې ترسره کیږي. او د اروپا جام د اتلولی لیگ په لړ کې نن شپه ریال مادرید له دورتموند سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې د ریال مادرید په کوربتوب ترسره کیږي. دغه لیگ په لړ کې تیر شپه بارسلونا د سپورتنګ خيخون ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالي د بارسلونا په کوربتوب په نیو کمپ ورزشي سټیډیوم کې پیل شوه چې لومړۍ نیمایي 0-0 پر وړاندې پای ته ورسیده. خو بارسلونا په دوهمه نیمایي کې دوه ګولونه ترسره کړل او په خپل کور کې سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړه.
دا هو سپورتي خبرونه ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي د مخام لوو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهیروي په دودي سببات کې مو خی ناروغ د حیواناتو د پوستکي د ور اغوستو اوریدل وی
د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر ښه ور باندې چسپیږي ځکه د دې دا چسپیدل ډیر مهم ده
په دې اړه د ازادي رادیو په 19 جون په شیبو کې پروګرام کې نور معلومات اوریدل ترلاسه کولای شي د خبرونې البته په ورستۍ برخه کې خو له جون په شیبو کې 19 پروګرام مخکې د اساسي او بشري حقوقو د ازادي رادیو بل 19 پروګرام خبرېدو ته چمتو دی
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاس ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شارف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 3.5 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوز پوړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو دا پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده ګروال سی بشارغ لاس
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیر مننه ګروال سی بل کسرنګ چې د نومبر 23مه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سوي دي د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده په حقیقت کې موږ بعضي حقیقتونه د خزو د پروړاندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پروړاندې تاوتریخوالي د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نه خته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي برسېره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یو خپل شخصي ژوند کې دی پریکړو کې په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د خزو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی
ډیره مننه ګروال صاحب د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې دا محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچې سمره ده
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده اعلامیه صرف د 1969 کال برکې لري یعنی هغه قضایي فقط موږ سره لیدې په دې گزارش کې چې په 1969 کال کې سرته رسیدلې دي نو باید وایي چې په کمیسیون کې یوازې پر روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي چې له دې پیښونه 1351 فزیکی تاوتریخوالي پیښې دي 1000 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي 1309 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکی تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده چې موږ په ټولنه کې لبد مرغه فقط دین او تاوتریخوالي ته اصلي تاوتریخوالي لوي کې یعنی چې چیرته کومه خزه وهلسوي ټکلسوي موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالي تاوتریخوالی شوی ده. اما نه باید وای چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضی تانی چې ښځو ته ورکول کیږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامې یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کیږي. او 1550 اقتصادي تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1590 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امار چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوي دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوي دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوي؟
که څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی له ځان نه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي. یعنی موږ نسو کوی په خپل جامع کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده. یعنی بعضی هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دی چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید خپل لیور سره واده وکړي. کله لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې دا چې هر څوک یې نه د غو خوښي ته قتل کیږي. نو دا یو عامل دی ته موږ وایي. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لباده مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کچه لوړه ولاړ شي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده. او باید وای چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې د یو له مهمو دنو څخه د ښځو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پورې په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خپور کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راجه شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راجه شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دوه قضایو چې ما مخکې امر ویل له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو څلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راجه شوې یا د امن کورونو ته راجه شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له هغوره منصرف شوې دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوې دي. یو څلو یو یا قضیه موږ پولیسو ته راجه کړې دي. یو څلو څلور دیش قضیه موږ سرانوالي ته راجه کړې دي. یو څلو اتنیوي قضایه محاکمو ته راجه شوې دي، او اته سوه قضایو ته حقوقي مشوره، او نویش قضیه صحي مراکزو ته راجه شوې دي.
ډېره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دی تر څو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي؟
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقونو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچا او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکي اغوستلو دودیزه درملنه مولیدلې. په کومو ناروغیو کې د څارویو پوستکي ناروغ ته اغوستل کیږي؟
خو به چې زکام وای یا به تمې مراد وو نو پوستکي واچاو هغه سره به کېده او کې ته دعا وکړي چې دا مراد خدای
دواګانو به نه کېده. دواګانې هم نه وي دې سره به بیا ښه کېده، طبیب به وښکې د روغ جوړ بس.
او د ښځینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده، نو دا د نارینه لپاره چې معمولا طبیعت کې نارینه ډېر سوړ مزاج وي، نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ورباندې چسپېږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم ده.
مګننننی ژوند په شیبو کې خبرونه. ناروغ ته د څاروي پوستکي اغوستل د دغه درملنې تاریخ، ارزښت او پایلو ته ځانګړی کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړی او وګمجه برخیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه و. انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته، خو په یو شمیر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي. لا هم په افغانستان کې دودیز درملنه شته، خو پوستکی اغوستل چې د دودیز درملنې یو ډول دی اوس یو څه کم شوي او یا په نشت برابر بر شویده. د کابل د 400 بستریز روختون پخوانی ډاکټر او د تروماتولوژي متخصص پوهنیار محمد ایاز وایي چې په دودیز طبابت کې د پوستکي اغوستل ډیره لویه مخینه لري.
دا میتود دی تداوی تقریبا د لکه یونانی طبابت پر کوم لې قدیمه یونانه یا د روم چې منشاه خسته ده. مثلا د خلو په رد کې د هیپوکرات طریقې استعمال دي. هیپوکرات بابا دی طبابت ده. په ریسا باندې د پوست اغوستل یا د نیسی استعمالول یا مثلا بعض نورې تداوی ګانې چې هغه اوس ټولې مودل ودلې دي، دا اصل منشاه دی یونانی قدیمه او د روم نه اخلي. لږ ځای په شکل دی میراثي او عنعنوي ده.
حاجی نعیم جان کوچه وای چې د دوی په کورنۍ کې بچي کوم چا ډیره تبه کولې او تبه به دوامدار شوه، نو بیا به ورته پوستکی ور اغوسته.
زما لالا کیتی په پوستو کې اخر خواسته لکه یم ته پرې کړ، اته مونږ دا سه پوستو کې ډاټ کړ، اته مونږ دا سواړه را ومې سه مونږ وس رو ابو بیا په چاړه خ پاک واخه مخې مونږ خ ترې سه ته خو صفاس، اته مونږ مې کوم خو لا غزا کو بدا لکه کمی سه واوند، اته به سم لاس د سه به خلې کړو ګر وجود مو خلا وته او د سه یو سلو پنځ تبه به مغه به یو خدای پاک پوستو کې ور ورک کړو واس وړو کې لالا وخت مونږ ټالا مریضو پشپا کې ما سار وای دار وسه تی بالاک وای دا پیسې کنه به کار تر راک.
نو ما وړه وای چې د خزي میګي چرمن هغه خزي ته ور اغوندي د کوم چې اولاد نکیږي او دا سي ډېرې تجربه هم کړې دي. لالای چې خپل عمر څلور نوي کال خي وای چې د میګي اوزي تور چرګ او کوچنی خوڅکی پوستکه د بیلابیلو ناروغیو لرونکو ناروغانو ته ور اغوستل کیږي.
خو به چې زکام وای یا به تم مرادو نو پوستو کې راچاو هغه سره به کېده او کې ته دعا وکړي چې دا مرض خدای راکړي ما سره به بچ پوستکی به مې یا موږ دې هغه نه جامې وای چې یا ما پوستو کې راځي به ته جامې راوځي یو شپه به کې تر خلاصه بام ته روخ بیا ولا باو پری بیم نو دا غش خان کا خو بل چایونه نه ډاکټرو نه دوا یې نه ته شاسری وخل غوته ده دا دوا وا یو دوا مم دی خلکو وکړ چې دا ناس په وجه مو بناس او پینته کا تعال دا دوا به وکړ څو لړنو دې په تباخي واچل او په پښتا به وکړ دوا به وکړ.
د دې په خبره چی کله به ماشومان ته د څاروي سرمن ور اغوسته نو اکثره ماشومان به ژړل، ځکه یو خو به سرمن بوی کاوه او بلدا چې ماشومان به ترې ډارېدل. دا چې د سرمن اغوستلو دود څه ډول دی او چاته د کوم څاروي پوستکی ور اغوستل کیږي، دا پوښتنې راته د کابل د پلچرخي اوسیدونکو حاجی سردار ولی او حاجی ګلا جان جواب کړی دی.
غټانو ته به پستو کې چا وړل ماشومان بچ یو ته به وېسال به نه بخ کېده، بیا به دوه ته ډالر ورواچا ولر ابنه به داغه تو یکل دا مواد به چتو یک دا به بیا ورواچا او دې سره به بخ کېده په دواګانو به نه کېده، دواګانې هم نه وي دې سره به بخ کېده ته به وښ کېده روغ جوړ بس. یار ماشومان ته خو تر دوه کلو ته یو نیمو کلو پورې ورغستل کېږي او غټان بس بیا ته به وی غټان خو ته هر سند پورې بچ وو ورته फायदा به کول چې ته به وی کوم مرز باندې باخته سو بیا بس نه کېده، بیا به پوستکی ورچول بیا بخ کېده وسره سړی ته به کتل هم استعمال به ورته لالاو دی غوایي پستو کې به ورچاو دی اوزی به ورچاو کوم پستو کای ورته لګیدا به ورچاو پستو کای به مریض ته ورواچاو غوخه به خیرات به خلکو ته دعا وکي چې دا د موږ مریض خدای خکې
ته خلک مشران براغله دی به مشوره وکړه چې دی ته پستو کای واچو دا خو تجربه ده مشران خلکو تجربه لرل خلکو به دعا وکړه دی ته چې دعا ورته وکي چې د مریض تعالی شفا ورکړي اغه غوخه به خیرات کړه پستو کې بچو خو به تو دو بو باندې دا پریمین دی بیا به د سیوا ته ګلټې دا ګرم ساته چې د شمال ونه وي هوا به لګې دا چې دا ورته کنه د بیا پړسو برا وړي سین کانات نه وي دا پستو کې خوړه خبره ده چې مرزارم خولی تا شي یو کس ما پدې دلې دلې دا چا ورته ویلی دا غو رقم شې او بو کې ګرځي چونګه
چونګخه ورته وای چې دغه چونګخه مایده که دغه وخوره چې تا د سیاري مشکل بل اخر اسره مجبور اوسې دی ته چونګخه دایما دې د خبره د مال دی هغه خوړلې خدا دې درد واجو د مشکلات واجو او سید پوستکی نیو سړی کړه کیږي خو دغه مر کړه کینې کیږي لکه درد او تکلیف شي ورته د حلال مال پوستکی د خو چې درد پچا باندې راسی او مجبوری پچا باندې راسی حتی د آرام پوستکی تم غړګی خو چې څوک طبيب ورته وای چې دا شی وو
د ګولاجان په خبره چې کله پوستکی کوم ناروغ واغوندي نو ځنګړی پرهیز وکوي او د همدغه پرهیز سره یو ځای لیوي ورځنی ولې ان تر 12 ورځې پورې پوستکی د انسان پر بدن پاتې کیږي. معلم اولګل ولی خیل چې په یونانی طبابت کې کار کوي او دا طبابت ورته لنیکونو په دود پاتې دی د بیا وایي چې د نر او ښځې لپاره د ځانګړو څارویو پوستکي ور اغوستل کیږي.
دا د وزې مالونو پوستکي چې دي د چا به چې تبې به ډېره کولې دې مریضانو ته به موږ راغوستل. د وزې پوستکی چې ده نارینه اغوندي او د نر پسه پوستکی چې ده ښځې اغوندي ځکه دا یو تاثیر لري. پخوانه دا معمول پاتې ده ځکه چې د مړي مالونو د مګانو پوستکی د باد والا او مریضانو خزینه او نارینه او تور اغوندي د خوسی خزینه او نارینه او ته چې څوک زیړی نیولې وکنه او دغه د وزي پسونو د خزینه او د نارینه او د خزې او د نر ترمنځ فرق هم دغه مرکه دلې سي چې د نارینه پسه پوستکی چې دا یخ ده د خزینه د پاره غډیر ښه تاثیر کوي او د خزینه وزو پوستکی چې دا ګرم ده نو دا د نارینه د پاره چون معمولا طبیعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر ښه ور باندې چسپیږي ځکه د دې چسپیدل ډیر مهم دي چې دا په بدن باندې داسې ومخلي چې دې کې هیڅ د هوا ځای نه وي.
دا چې د دودیز طبابت له مخې پوستکی باید څه ډول ناروغ ته ور واغوستل شي بیا هم ښاغلی ولی خیل زیاتوي
یو احتیاط غواړي ځکه چې کله ته پوستکی واغوندې مازیګر نو ته به سبا سهار ته هغه پوستکی ایسته کې سبا ته دې چې ایسته کې په ګرمو اوبو به پاک صفا ځان پاک کې او هغې نه وروسته به یخ ته به نه ګرځي او یخ شی به نه خوري یعنی ګرمه بستره کې به استراحت کوي د درې څلور ورځو دپاره فقط خپل لمړني ضرورتونه سي دغه په یو طریقه پوره کوي او نور به یخ ته ګشت گذار نه کوي او نه به یخ چی خوري. بل دا و چې د چا باندې به بادو بیا به هغو ته مونږ د مړي مالونه حلال کړم پسه مړي پسه د میږې مګ دا به مو حلال کړ د دې پوستکی به م ور واغوستې بس هغه باد به خدای پاک ډېر زر ښه کړل. بل به د مونږ په دا منطقو کې دا زیړی ډېر زیات و خو داسې چا نه پېژندل لکه دا اوسې چې خلک پېژني چې دا تور زیړی ده دا سپین زیړی ده دا زیر زیړی تر ټولو ښه علاج دا و چې سخوندر ورته حلال کړي او د سخوندر پوستکی د غوایي د وړکي سخوندر دو کلن دیو کلن پوستکی وروا غونځي نو بس اخی سره به خدای پاک زیړی دیغه خته کنه.
نو ما وړه وای چې دوه کال وړاندې هم خپلې میرمنې ته پوستکی ور اغوسته وو او اوس بیخی جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې یو خپلوان ته د پوستکی ور اغوستلو نیت کړی دی. د کابل د 400 بستریز روغتون په خوانې ډاکټر محمد ایاز وای چې لډېره په خوارا حصے د درملنې په موخه د پوستکی اغوستل رواج لري.
د پخوانو څخه دا انانه را پاتې ده چې د حیواناتو پوستکی د ابتدایي په شکل باندې ډېر زیات استعمالیږي نه تنها د دغه سي عمومي امراضو لپاره لکه تبه یا بل مریضي د مورقې یا د ملاریا په تبو کې یا په نورو تبو کې چې به دا استعمالېدله بر علاوه دغه له دې پوستکو څخه په مات شوو هډوکو کې په ترجیداتو کې په د مفاصلو په تکلیفونو کې دا ډېر استعمالېدل. دا پوستکی په ګرم حالت کې وایستل چې دا دومره خوله ورکوي انسان ته چې بېخي د وجود ټولې اوبه له مالګو سره او د منرالونو سره دا د وجوده باسي او ډېره انرژي د انسان له وجوده څخه دا باسي. د دې بیرته جبران بیا تقریبا په یوه میاشت کې یا په یوه نیمه میاشت کې بیرته د انسان وجود اله هغه اکمال کې چې دا ډېره زیاته یو نقص د وجود د انسان لپاره.
ډاکټر ایاز زیاتوي چې پوستکی د انسان بدن ته ډیر زیان رسوي او کله ناکله تر دې اندازې ورسی چې ناروغ د خکېدا په ځای بیخي د مرګ تر سرحده ورسی. دی وایي چې په اصلي طبابت کې اوس د ناروغیو د کنټرول لپاره درمل جوړ شوی او په اسانۍ سره د ناروغۍ مخنیوی کوي.
د پخوانۍ عنعنوي طریقې د تداوی د اصلي طبابت سره ډیر تفاوت لري. په اصلي طبابت کې اوس معادل دي شي مثلا نورې دوا غانی د دې معاصر طبابت ټکنالوژي سره په وجود راغلي دي چې دا دواګانی دغه ځای په ډیر اساني سره او حتی په سلهاو مرتبه یې نتایج ترې اخلي. مثلا یو امپول کلسیم په داسې حالاتو کې چې پر کوم دغه تبادله دي عناصر صورت نه نیسي یا یو امپول ویټامین سي بیرته تعاملات اکسید ریډکشن بیرته اصلاح کوي. دا ځای دغه دواګانو نیولې ده کوم وخت کې او په ډیر اسانه طریقه سره چې معاصریت ترې په مراتب وسات استفاده کوي. په دې سره
درنو اوریدونکو موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.